لس بجه شوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط موضوع وڅېړو او همداراز د امنیتي مسایلو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه به هم خپاره کړو. د آزادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل تورمان چمتو کړي.
راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شوروي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور خی په پاکستان کې وشي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستانونو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د سرپل ولایت یو سیمه ییز مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړ. د سرپل امنیه قوماندان محمد عاطف جبارخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې له نن سهار رئیس یې له ولسوالۍ سره اړیکی پری شوی دی. طالبانو هم ویلی چې ولسوالی د دوی لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شوروي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور خای په پاکستان کې وشي. د دې شوروویان شاهزاده شاهد پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د چین حکومت د دې خبرو د کوربتوب لپاره تیاری څرګنده کړې، خو د مذاکراتو ماده ماسریت لپاره خای پاکستان غوره شي.
پاکستان کے ظاہر شیزہ کا چھے مذاکرات ہے اس سے پختہ گئی تو وہ رسی جی کیا چھے بے اختلاف کے چیزی لگا پر نظام کے مشہد خارجی قوا ہوا تل دا اتباع حقوق یا دا بعضی نوخ قانون اساسی تعدیل ضرورت چھے او ہم دا گرنگی دا اتباع حقوق یا دا ہوئی دا پارا مسئولیت دا مذاکرات دا تیمون دا پارا پا مذاکراتو کی با دیوانی خبری کی گئی.
د خغل شاهد پوینا د دې خبرو دقیقه نیټه لا نه څرګنده، خو دوړه لوري خی پر راتلونکو دوه یا درې ورځو کې خپل پلاوی معرفي کړي. مخکې ویل شوی ول چې د مذاکراتو دوهم دور لپاره د جولای دیرشمه نیټه ټاکل شوې ده. د کندز د خانابات ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د تیرې ورځې را په دې خوا د دې ولسوالۍ پر اختاش سیمې وسلوالې حملې پیل کړي چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر کلي هم نیولي دي. ښاغلي امیري ویلي اوس مهال د دې ولسوالۍ په درې کیلومترۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ویل چې په سیمه کې لومړی د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو ترمنځ نښته شوې وه چې پر مهال یو غیر مسؤول وسلوال وژل شوی او پنځه نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د جګړې له ویرې ګڼ شمېر کورنۍ د خپل سیمو پرې خودلو ته اړ شوی دي. د یو بل خبر لمخې د کونړ امنیه قمندان وایي چې د ولایت په مروري ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمن په نښته کې څوارلس وسلوال وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. عبدالحبیب سید خیل نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر پوسته وسلواله حمله وکړه چې اوس هم روانه ده. هغه وویل چې د جګړې پر مهال څلور افغان سرتیري او څلور ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول. عراقي امنیت چارواکي وایي د بغداد په 15 کیلومترۍ واټن کې په ابو سعیده ښار کې د اماتور فوټبالرانو د فاینل لوبې په جریان کې درې بمونه وچاودېدل. یو امنیتي مقام وویل چې په دې چاودنو کې لس نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په مړو او ټپیانو کې خی فوټبالران هم شامل وي. د تحقیقاتو یو امنیتي مامور ویلي دي چې بمونه د ګول شاته ایښودل شوي وه او ښکاري چې په ریموټ کنټرول والوسول شول. د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحدو ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو، د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی دی. دا په داسې حال کې چې د تایلند حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې د مخنیوي په مقصد د انسانانو د قاچاق بندولو هڅې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیا هم په تور لیست کې شامله کړې، خو کیوبا او مالیزیا یې له دې فهرسته ایستلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نوې ورځې وخت ورکړی. د اتریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. د اتریش پولیسو ویان دی میخایل روسمن اسوسییټیډ پریس ته ویلي چې د کسان له هنګري روان شوي و، خو د هغوی د هویت په اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. اسوسییټیډ پریس د اتریشي ورځپاڼې په حواله وایي چې په دې کسانو کې زیات افغانستان او سوریې خلک دي. روسمن اسوسییټیډ پریس ته ویلي هغه کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي، په غیر قانوني توګه د اتریش په خاوره کې د پاتې کېدو په جرم د وتلو امر وشي. د وروستی خبر دا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو پر مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. پوځي سرچینې وایي چې د ائتلاف الوتکو پرون دوشنبه تیروتنه کړې او په جنوب کې د تښتېدلي ولسمشر عبدالرب منصور هادي پر پلویانو بمونه او پورولي دي. دا عملیات په داسې حال کې شوي چې په یمن کې د یکشنبې له ورځې راهیسې 15 ورځې اعلان شوی دی. دا ولتر دی محله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لملتیا مننه کو.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالي نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولويده. دا موضوع به په یو مرکه کې وڅېړو.
د کوهستاناتو زه قرار راپور لرم. پرون د ولسوالي د سپوت لپاره اعلان واره کړی ده. یو ډیره پراخه سیمه و چې دلته دوه قومندانانو خپل منځي جنجال او خپل منځي جګړې
په همدې حال کې د سولې عالی شورا وایي چې که طالبان د سولې د خبرو په بل رسمي پړاو کې پر اوربان موافقه ونه کړي نو دا خبره به د باور وړ نه وي. نور موضوعات هم لرو. په هرات کې خلکو د مهمې پروژې د سلما بندې برخې د پرانستو لپاره جشنونه جوړ کړل.
مو خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که هر چی فکر کنیم خوشحال.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې په ملتان کې دوه کسان په دار وځړول شول او په دې توګه په پاکستان کې د اعدامونو ځنډول شوې لړۍ بیا پیل شوه. نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په همدې خپرونه کې خو په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. راپورونه وایي چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. قدر من اوریدونکو، که تاسو د افغانستان د شمال د ناامنیو په اړه معلومات لرئ او یا کوم خاص نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغان بی سیم په 1813 شمیره خپل نظر اس ام اس کړئ ازادۍ راډیو ته رسیږي او ازادۍ راډیو به له نورو هیوادوالو سره شریک کړي. کوشش وکړئ چې پیغامونه مو لنډ او واضح وي او په لیکلو کې له نهایت اختصار نه کار واخلئ. په هر صورت ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. په دې اړه د وروستیو معلوماتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل سټوډیو په مستقیم اړیکه را سره دی. لودین صاحب، جزئیات وروستي جزئیات څه دي؟
ډیر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د سرپل امنیتي چارواکي او د غرز ولایتي شورا غړي تاییدوي چې د کوهستانات ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاس ته ولوېدله. څو شپې مخکې موږ د سرپل امنیت قومندان محمد عاطف جبارخیل سره خبرې وکړې. هغه که څه هم په مستقیمه توګه ونه ویل چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو دا یې تایید کړه چې د نن سهار راهیسې د دوی ارتباطات له کوهستانات ولسوالۍ سره قطع شوي دي. او دغه راز ویل چې د میراغا په نوم د کوهستانات امنیت قومندان له اتلس پولیسو سره هم له نن سهار راهیسې لا درک دی او دوی ورسره د اړیکو په ټینګولو نه دی بریالي شوي. دغه راز لکه څنګه چې تاسو هم ورته په خپله تبصره کې اشاره وکړه، د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خرام ویل چې دغه ولسوالۍ د طالبانو او بخې د طالبانو لاس ته لوېدلې. هغه چې لاته هم د مرکزی حکومت به غوري ده. خدای چې د خاغلی خورم لاندې خبرې وورو.
تا شامه بسیار جنگ شدید بود. اوایات تقاضا
د تیرې ورځې تر ماخامه پورې جګړه په سیمه کې ډیره توده و. هر څومره چې موږ د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه، مرکزی حکومت دې مسلې ته پام نه کړ چې بل اخر تیر ماخام د چهل چا سیمه په بشپړه توګه سقوط وکړ. او اوس وسلوال طالبان راغلي او د کوهستانات ولسوالۍ په ټولو برخو کې ځای پر ځای شوې دي. او دا کوهستانات ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو په ولکه کې ده.
ولسوالۍ کوهستانات مکمل د تصرف مخالفین است.
تکل سه باید ویم چې د طالبانو ویان قری یوسف احمدی هم ازادي رادیو ته پیوستول شوی خبر پانه کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی لاس ته لوېدلې او د امهال ولسوالۍ باندې د دوی سپین بیرغونه هم رپیږي. باید ویم چې لدی وړاندې یعنی دوه ورځې مخکې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې هم د پولیسو یو لوی ډله وسلوالو طالبانو ته تسلیم شو چې شمیر یې 13 تنه وو. او وروسته بیا طالبانو هغه کسان د سپینګیرو په ضمانت بیرته خوشی کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه باندې د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت خبرګونونه راوخلو، خو د دواړو وزارتونو ویاندویانو په دې اړه بخبري وکړه او ویل چې د ورځې په ترڅ کې به په دې اړه رسنیو سره معلومات شریک کړي.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اسد الله لودین و چې د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د سقوط په اړه معلومات راکول. د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو په وینا نن سهار د وسلوالو طالبانو ته لاس ته ولوېده. البته لدې مخکې یعنی پرون په دې سیمه کې د سختو جګړو خبر ورکړل شوی و. د کوهستانات ولسوالۍ د سقوط د عواملو او د شمال د روانو نامنیو په اړه مې د ولسي جرګې د غړي نادر خان کټوازی نظر وپوښت. ښاغلی کټوازی چې وایي د شمال وروستي جزئیات له نږدې څاري، په دې نظر دی چې د سرپل او د شمال د نورو ولایتونو په نامنیو کې د خپل سرو قومندانانو لاس دی. ښاغلی کټوازی د مرکې په پیل کې د سیمو په ساتلو کې د دولتي ځواکونو د وروستیو ناکامیو عوامل په ګوته کړل.
تر ټولو مهمه دا ده چې جامد کرزی په وخت کې دلته په افغانستان کې په لکونو په خارجي ځواکونه پراته وو، او هغه ځواکونه چې وتلو دي طبیعي خبره ده چې هلته یو خلا رامنځته کېږي، او د افغانستان ځواکونو ملي امنیتي ځواکو هېچا دا توقع نه درلوده چې په دې ډول باندې به وجنګېږي، لکه څنګه چې دوی اوس دفاع وکوله مخالفینو یا طالبانو. سږ کال دغه ارزو درلوده چې دوه درې ولایت باید چې سقوط کړي تر څو پورې دوی هلته پاتې شي، مګر هغو دغه ونه سوای کولی. نو لوی علت یې همداسې و چې قدرت له خارجي ځواکو افغاني ځواکو ته انتقال شو، او لکه څومره چې له هغو سره توان و، څنګه چې وسایل و وسلې و مجهز و، هغه خلک دومره افغانان نه دي مجهز.
همدغه مسلې ته چې تاسو یادونه کوئ، د حکومت منتقدان او مخالفین په بل نظر ګوري، دوی وایي چې حکومت ضعیف شوی.
ګوره موږ تاسو باید د قضاوت باید بې طرفانه وي. نور کله په کندهار یا په هلمند ولایت کې په زرګونو خارجي ځواکونه و، او سخت کال هغه ځواکونه یو نشته ټول افغاني ځواکونه دي. مثلا په پکتیکا کې، په خوست کې، په مشرقي ولایتونو کې، په شمال کې، په دغه ټولو ولایتو کې دغه ځواکونه او دا ځواکونه ټول ووتلو. زه په خپله باندې دلته یو ځل نه، بلکې ټول افغانان ډېر متيقن شوي دي. دا هغه خلک دي چې هغه یوازې نه غواړي چې دغه حکومت هغه لاسته راوړنې، هغه مثبتې لاسته راوړنې دوی مثبتې وګڼې. هغه خلک دغه چارپوهان چې هغه ښي کنې له عام ولس سره چې کښېني، عام ولس هېڅ دا توقع نه درلوده چې خارجي ځواکونه دې ووځي او افغان ځواکونه دې دومره کلک مقاومت وکړي.
بله، د کوهستانات ولسوالۍ سقوط د اوس دا څه پیغام ورکوي؟ علت عوامل دي څه دي؟
د افغانستان جګړه د مغلری مثلا د هلمند او کندهار او تر روزګار پورې خلاص زیات مخدرات او رول لري، هلته د مخدرات حکومت عهده جګړې کوي یا مخالفین او سره مرستې کوي، هلته دغه مغلری او شمال کې بیا چې کوم جګړې کوي هغه پخوانی جنگ سالاران دي، هغه خپلفر وسلوال دي چې هلته جنګیږي، هغه خلک دي چې امنیت نه راولي، هغه خلک دي چې د امنیت راوستلو لپاره دوی خنډ جوړېږي. په مثلا په قندز کې موږ تاسو ولیدل، په بغلان کې موږ ولیدل، او پرون دغه
ټټوازی صاحب دغه وروستۍ پیښې امنیتي پیښې د مثلا په ځانګړي ډول د کوهستاناتو د ولسوالۍ سقوط، فکر کوئ چې په دې کې خپل سری وسلوال لاس لري؟
بله بله بله، د کوهستاناتو زه کره راپور لرم، پرون د ولسوالۍ د سقوط لپاره یې لاره واره کړې ده. یو ډیره پراخه سیمه وه چې دلته دوه قومندانانو خپل منځي جنجال او خپل منځي جګړې، یو قومندان له طالبانو سره راست خپل دی، بلکې طالبان او دوی دواړه په ګډه سره د بل قومندان په مقابل کې وجنګېدل. دا ټول چې دغه موسوس مالی قومندانان چې جوړ کړي دي، یا مثلا په بدخشان کې ما او تاسو سر په باندې وګورئ، هلته یوې ډلې خلک ټول په یو تنظیم پورې اړه درلوده، له طالبانو سره یې لار ونیوله، ورته وی ویل چې وسلیم سره په مای باندې موږ به تاسو ته تصویر زو تاسو بیا موږ وزنی نه. دا کارونه چې دلته کېږي دغه ټول د پخواني دغه د جنګ سالاري بقایا دي، تا په جنوب کې یا په شرق کې یا په جنوب ختیځ کې په دا دیارلس کاله کې به جګړې برېښلي چې حتی نشته مخالفینو ته تسلیم شوي، کمې یو سرلس یا یو سرسل کسان خو بیخي ولاکه ټول مخالفین ورته راولي کوي ورته تسلیم کړي.
نو دا خو فکر کوي چې انفرادي د ناراضو قومندانانو د خپل سری قومندانان چې دي د دوی انفرادي تصمیم دی که دوی په یو سیستم کې د
چا تکل صاحب د کله چې د ملي وحدت حکومت راغی او دلته په اصطلاح و ډله را پیدا شو، هغه ډله دا هغه کوي تبلیغ کوي چې دلته مجاهدین له قدرت ولیدل او مجاهدین په لاس کې قدرت نشته، او دلته ټول تبلیغات هم دغسې کېږي. دغه قومندانان چې د افغاني قومندانان دي، دا خلک خامخاله دغو لویانو جنګ سالارانو سره لاس لري، له دغو سره خو د پخوای د دې تر قومنده لاندې جنګېدلي دي، او اوس هم دغه سلاوي چې دوی خوندي کړي دي، د دغو په زور باندې سلاوي دي. که موږ تاسې سلاکوټونه وګورو چې په پروار کې سلاکوټ ونیول شو، دا له دې ډیاره وروسته دومره سلاکوټ دوی د څه شو لپاره ساتلی و؟ د شمال په زیاتو برخو کې دغه سلاوي چې دوی ساتي، دغه د دغو لویانو تر هدایت تر مشرۍ لاندې دغه خلک دغه کار کوي، او تر څو پورې چې حکومت جدي اقدام نه وکوي او دغه سیمې ټولې ملي امنیتي ځواکو ته نه وسپاري، هغو ولس ملت او دولت ته وفادارو کسانو ته دغه امنیت په لاس کې نه ورنه کړي، زه فکر نه کوم چې د دغې سیمې په پخوانیو جنګ سالارانو دي
د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ روان پوځي عملیات په فاریاب کې د دې او ګټه اغیز به څنګه وي فکر کوي؟
دوستم موجودیت هلته یو روحیه خلکو ته ورکوي، مګر عملیات کېږي ټول د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تر قومنده لاندې کېږي. د موږ لوی درشید هلته درې ورځې تللی و، او زه خپله ورسره په تماس کې وم، د غور و یا مورال ډېر ښه و، خلک ډېر خوشحاله و، او هلته چې جګړه وه هم ماته ډېرو دغه په آیات کې تللو کسانو راته وویلو چې په فاریاب کې جګړې هم ټولې دغه د دغو جګړې دي، دغه د خپل سرو قومندانانو دي، د دوی د قدرت د نمایش جګړې دي. نو که چېرته دوستم ته داسې اختیار ورکوي چې هغه ملیشې جوړوي، او د ملیشې د جوړولو لپاره زه طرفدار نه یم، مګر که چېرته د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې دننه هر سړی مثلا کولای شي چې ولایاتو ته ولاړ شي، سفر وکړي، او هلته د خلکو دغه مورال او رویه د امنیتي ځواکونو رویه ډېره ورسره لوړېږي، هغه ګټور ثابتېږي، او هم د هغو خلکو لپاره چې هغه د ملت لپاره د ولس لپاره د امنیت لپاره زیان دي، د هغو د ماتولو لپاره زه په ګټه باندې غواړم.
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط او په شمال کې د روانو ناامنیو په اړه نظر څرګنداوه.
ه هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د سقوط په اړه مستاسو نظریات غوښتي وو. د هلمند له ورجیت وبخې مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي، زما په نظر د شمال د ناامنیو اصلي عامل زورواکي او جنگ سالاران دي. ملا عزیز الله له سرپل ولایت څخه لیکي، لارې بندې دي، له دولت څخه هیله کوو چې زموږ د کوهستاناتو ولسوالۍ ژر تر ژره په خپله ولکه کې راولي. اسد حقمل له کندهار لیکي، ولسوالیانې د سقوط کوي او مشران د پر چوکیو باندې چنې وهي، نو خدای دې پر دې وطن ورحمیږي. زرقاوی یو اوریدونکی دی، لیکلی دی علت خپل منځي اختلافات او د مرکزی حکومت بې غوري ده. هدایت لسره پل څخه لیکي، د کوهستاناتو ولسوالی د امکاناتو د نشټوالي له کبله د طالبانو ولکې ته ورغله. ولی د خاص روزګان څخه لیکي، په شمال کې د دوستم او اتا د ملیشو څخه خلک په عذاب دي او طالبانو ته لبیک ویلی. قاری هستی خان تندر د هلمند څخه لیکي، د افغانستان په شمال کې چې کومې ناامنۍ دي، دا د خپل سرو قمندانانو لاس دی او همداراز ښیي چې حکومت ضعیف شوی دی. نور زیات نظریات مو هم ترلاسه کړي چې د وخت د کموالي له کبله ټول نشو کولای تاسو ته وړاندې کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپریږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې د ژمنې سره سم پر اوربان موافقه ونه شي، نو د سولې مذاکرات به د خلکو لپاره د باور وړ نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې یو شمېر لویدیځو رسنیو د پاکستاني جګپړو چارواکو په حواله لیکلي چې ښایي د خبرو اترو ښکېلې خواوې پر اوربان موافقه وکړي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی د سولې پر مذاکراتو به هغه مهال باور وسي چې د لومړي دور مذاکراتو پر ژمنو عمل وسي. د دغې شوراویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه سوې وه چې مذاکرات به دوام کوي او پر اعتماد سازۍ به کار کېږي. خو د شغلي شاهد په خبره کې چیرې اوربان چې د اعتماد سازۍ یوه اساسي برخه ده له پامه وغورځول سي، نو دغه خبرې به هغسې چې تمه یې کېږي د اعتماد وړ نه وي.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو، او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي، د بندیانو د رهایۍ په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د ویستو، د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربند که ونه شي په مذاکراتو باندې به اعتماد ر نه شي، او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد د اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مزال مورید د اعتماد ګرځي چې آتشبس وشي پکې.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له مذاکره کوونکو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دا موضوع جدي وګڼي. دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې لویدیځو رسنیو د پاکستان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو له قوله دا احتمال نه دی رد کړی چې په دې خبرو کې به پر اوربند موافقه وسي. یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په شاوخوا یوې میاشتې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په دوهم دور کې په ښکاره لیدل کېږي چې پرمختګ شته. د دغو مذاکراتو په لومړي دور کې چې د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په میري تفریحي شارګوټي کې وسوې، افغان حکومت له طالبانو غوښتي وو چې اوربند اعلان کړي. د سولې خبرو په لومړي دور کې دواړه لوري په دې سلا سوي چې په دوهم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لست یو بل ته سپاري. یو شمېر دینی عالمان د مدني ټولنو استازي او نورې مخورې څېرې په داسې حال کې چې د دغو پرمختګونو هرکلی کوي وایي دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ور نه کړي او له افغان حکومت څخه غواړي چې داسې شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې روانې خبرې اغېزمنې کړي. یوه بله موضوع چې لا هم دقیق ځواب نه دی ورکړل سوی د سولې د مذاکراتو ځای دی، که څه هم پاکستان او چین دواړو چمتووالی ښودلی چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا تکرار کړی چې ښه به دا وایي چې دغه خبرې په افغانستان کې سوي وای. په اندې حال کې پاکستانی چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند موافقه په برخه کې د پاکستان د رول په اړه وایي چې هیواد د دې بهیر په سرترزولو کې مرسته کړې او کوي خو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په اندې حال کې د سولې مذاکره کوونکو په اړه هم ویل کېږي چې کچيري د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشان په خبرو کې برخه واخلي شاید د افغان حکومت په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پلاوي مشري وکړي او هم به د پاکستان، چین او امریکا متحده ایالات لوړ پوری چارواکي ګډون پکښ وکړي.
قدر منوریدونکو په راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویان څرګندونه وریده چې وایي کده افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې پر اوربند موافقه ونشي نو دا د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. او اوس ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو غاڼو کې څه خبره کړې دي. اسد الله لودین د کابل د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د سولې په اړه روانو بحثونو او د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د موجودیت په اړه اندېښنو او پوښتنو ته ځانګړي کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې پروسه کې د پاکستان لوبه. په سر مقاله کې راغلي چې د سولې په خبرو کې ټول امتیاز پاکستان ته ورکول کیږي ځکه چې همدې هیواد د لومړي ځل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ رسمي خبرو ته زمينه برابره کړه. سرمقاله لیکونکي ویلي د اندېښنې خبره داده چې د ناروې، قطر، چین او پاکستان په خبرو کې د طالبانو بیلابیلو پلاوو ګډون کړی وو او تر اوسه د طالبانو لخوا د خبرو لپاره پلاوی نه دی مشخص شوی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي که دویم پړاو خبرې د اوربند سبب نشي د سولې پر خبرو به باور لمنځه ولاړ شي. د سولې خبرې ډراما که واقعیت دا بیا د وساخ خپلواکي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې اکثره خلک د سولې دویم پړاو خبرو ته خوشاله دي خو د سرمقاله لیکوال ویلي هغه کسان چې د افغانستان جریانات له نږدې ساري په دې خبرو زیات ډاډه نه دي. د ورځپاڼې په باور د سولې د خبرو د ټینګښت په درشل کې باید اوربند وشي څو د سولې پلویان او مخالفین مشخص شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د ملا عمر زوی به د خپل پلار ځایناستی شي. په مطلب کې د پاکستان د نیوز ورځپاڼې په حواله ویل شوي چې د ملا عمر مشر زوی محمد یعقوب چې شپږ ویس کاله عمر لري ممکن د طالبانو په مشوره د ملا عمر ځایناستی شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې لیکلي که چیرې د ملا عمر د مړ کېدو خبر تایید شي د د مشر زوی محمد یعقوب به د ملا اختر محمد منصور په وړاندې ودرېږي او د طالبانو رهبری به په غاړه واخلي. په مطلب کې راغلی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د موجودیت په اړه شکونه له پخوا موجود وو او دغه شکونه هغه وخت لا پسې زیات شول چې تیره اونۍ د فدایي محاس په نوم د طالبانو یوې ډلې وویل چې ملا عمر وجل شوی دی.
سمغه غلا زده رادیو اوریده راپورونو دوام ته پام وکړی. د هرات خلکو پرون د سلما بند د وی برخې د پرانیستو هرکلای وکړ. یو شمیر هراتیان چې پرون په دې مناسبت غونډې جوړې کړې وې لدې عمله خوشاله و چې د سلما بند له جوړېدو سره به د دوی کرنیز ستونزې حل او پر نورو هیوادونو به د برېښنا اتکا کم شي. د دې مسلې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو پرون د ښار په ورزشي سټډیوم کې ډولونه وهل او اتڼونه یې وکړل. د ښار یو اوسیدونکو وایي
مو خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که هر چی فکر کنیم خوشحالیم.
موږ ډیر خوشاله یو او هیله لرو چې خپل برق به تولیدو او د گاونډیو پر برښنا به زموږ اتکا پای ته ورسیږي. موږ نن ډیر خوشاله یو. د سلما بند جوړیدو کار د یکشنبې په ورځ بشپړ شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا بند 80,000 هکتار ځمکه اوبولای شي او د 220 میگاواټه برق د تولید ظرفیت لري. د سلما بند پر هریرود دریاب جوړ شوی چې کاسه د یکشنبې په ورځ د اوبو د ذخیره کولو لپاره وتړل شو. په هرات ښار کې پرون یو شمېر خلکو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د بند د امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د هرات یو اوسیدونکو وایي
امنیت تر پولیس اردو ملي کلان میگیرن مشاله جاب نه هاتو ملت مازی پولیس وردا ایمات میکنه.
دلته به هیڅ خبره هم ونسی ولس د دې پروژې ملاتړ کوي. دا زموږ وطن ته حیاتي اهمیت لري او زموږ ژوند به ډیر وسره شسی. افغان چارواکی وایي چې د سلما بند کاسبه په راتلونکو یو لسو میاشتو کې له اوبو ډکه سي. د سلما بند جوړولو کار په 1960 میلادي کال کې پیل شوی و. په هرات کې د مدني ټولنو ویاند علی جان فصیحی د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه شاید د دې پروژې لپاره د خن جوړولو هڅه وکړي او له دې امله د افغانستان حکومت ته شاید چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه زیات کړي.
هری رود یکی از بزرگترین آبها و دریاچه های آبی هست که بر حال
هری رود له غلوی دریابونو دی چې اوبه ایران ته ځي. ولدی عمل ز باور لرم چې د سیمه د امنیت ټینګیدل لر ډیرو مهمو مسالو دی. د سلما بند پروژه د هند په مالی مرسته بشپړ شوه. د دې بند پر جوړولو 300 میلیون امریکایي ډالر لګیدل دي. د سلما بند کاسه 640 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت ته رسیدو وروسته د سلما بند کار د لیدو لپاره هرات ته ولاړ او له خلکو سره ژمنه کړې و چې دا پروژه به په لنډ وخت کې پرانیستل کیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې اجمل تورمانی اوروي.
راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور خی په پاکستان کې وشي. د کندز د خان آباد ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د تیرې ورځې را په دې خوا د دې ولسوالۍ پر اختا سیمې وسلوالې حملې پیل کړې چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر کلي هم نیولې دي. د میدان وردګ ولایت په چک سید آباد او چغتو ولسوالۍ کې د پرله پسې ورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته مالی تاوان رسولی دی. د عراق په نام نه دیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو په مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. د تریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. او د انساني قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بدل شوی دی.
قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې تاند څنګ او نیمه نړۍ 19 پروګرامونه لرو او ردو تای راسره وسې. خو له هغه مخکې د پاکستان حکومت په دې هواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لری کړی او پرونی په ملتان کې د دوه کسانو په درد زړولو سره د اعدامونو لړۍ بیا پیل کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو د خبريال زبی الله شفق راپور ووري.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درز راوړلو سره د اعدامو لړۍ بیل ته پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 13 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د دې هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاحکار چودھری ارشاد سید د دوشنبه پر ورځ فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي، نن سهار د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقه او کریم نواز نومیدل پر دار اوزړول شول چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د دامونو یو مشتنی ځنډیدل لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودھری ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د دام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو تر برید وروسته چې 150 کسان پکې وژل شول په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره دا پریکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګیدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په 13 میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر 168 ته رسیدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومته بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بیرته بندیز ولګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
په پاکستان کې د اعدامونو د لړۍ د بیا پیلېدو په اړه راپور مو اوریدم. په همدې حال کې د پاکستان په زندانونو کې د په مرموز ډول د بندیانو د وژنې په اړه راپورونه ورکړل شوي. دا خبر د بشری حقوقو فعالان او د ځینو بندیانو کورنۍ تایید کړی ده. د بخښنې د نړیوال سازمان یو جګپوړي مقام ویلي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندانونو کې څه باندې سل تنه په مرموز ډول وژل شوي دي. فریبا ظاهر په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور مهم ټکي اوروي چې د همداسې یو قرباني په کیسه پیلېږي.
د نیاز بیبي زوی د شپې مهال لا ترکه سو. هغه د پاکستاني سرتیرو لاسته ورغلی و. دغو پوځیانو اصغر محمد تورن کړ چې له طالبانو سره یو لاس دی او په جګړو کې ښکېل دی. اتلس میاشتې وروسته هم نیاز بیبي د خپل زوی د برخلیک خبره نه ده او نه پوهېږي چې چیرې دی. بلاخره یوه ورځ هغې ته یو ټلیفون راځي. مقابل لوری په ټلیفون کې نیاز بیبي ته وایي د کوهارت زندان ته راسه او هیچا ته څه مه وایه. نیاز بیبي د پاکستان په شمال لویدیځ کې دغه زندان ته ورځي او هلته د زندان د کارکوونکو لخوا یو بل جلا زندان ته وړل کیږي چې تر ډیره جنګي اسیران پکښې ساتل کیږي. د زندان کارکوونکو اصغر خپلې مور ته راوست. نیاز بیبي ژړل او اصغر ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به خپل کور ته ستون سي. له دې یوه بله میاشت تېره سوه او بیا هم د نیاز بیبي ټلیفون ته زنګ ووهل سو، خو دا ځل ټکان ورکوونکی خبر و. د زندان یو چارواکي هغې ته وویل چې زوی دې مړ سوی، راسه مړی دې واخله. اصغر یو له لسګونو بندیانو دی چې په تېر یو نیم کال کې د پاکستان د پوځ په زندان کې مړ کیږي. د زندان د پخوانیو کارکوونکو د بندیانو د کورنیو او د بشري حقونو د فعالانو په خبره دغه بندیان له ډېرې ځورونې، لوږې او نورو بېلابېلو دلایلو له کبله مړه سوي دي. دغه تورونه داسې مهال لګول کیږي چې پاکستاني جنرالانو د طالبانو په نشه کولو او د سلګونو کسانو د نیولو لپاره خپله جګړه لا پیاوړې کړې ده. د راپورونو له مخې دغه جنرالان د نویو او پراخو قانوني او قضایي صلاحیتونو څخه برخمن دي. منتقدین خبرداری ورکوي چې دغه پرمختګونه شاید د بشر حقونه تلف کړي، ماتېدونکې ډیموکراسي کمزورې کړي او بالاخره د تروریزم په وړاندې به د پاکستان مبارزه تر پوښتنې لاندې راولي. د بخښنې د نړیوال سازمان یو چارواکی مصطفی قادری وایي خلک د هغه څه په اړه له خبرو کولو ډارېږي چې پوځ یې کوي. قادری زیاتوي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندان کې تر سلو ډېر کسان وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم بجوا د هغو پوښتنو له ځواب ویلو ډډه کړې چې د جنګي اسیرانو د زندانونو د شرایطو په اړه تفصیل ترې غوښتل سوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کلم کبان یا ماهیان نیولی دغه ځوان د چا کیسه کوي؟
د جال د سره سره د اوبو تورکته کړي او نو بس د جنیټر شکل چلان کړي او د برخ نیولې او د حالت کې چې د کله غورځیدل پوسمه کړ.
دا پیښه څنګه رامنځته شو ملګرو، او د کبانو د نیولو پر مهال کومو مهمو خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوق متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې ما نورګل شفق درته جوړه کړې. دوستانو، چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مو له کثافاتو پاکه وساتو، نیالګي کینو او یا د مضره لوګیو مخنیوی وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو ترڅنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کشي کوي، همدې ته ورته یو شمیر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کشۍ سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب زادی ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور امانی څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وای
د ابجال او بو کې چوي بیاغه د سیم په واسطه برخ ورکړي د شکل برخ ورکړي نو د کرند مکمل او بو کې تقسیمېږي. تقریبا 15 متر لس الی 20 متر پورې د ساحه چې تخریبوي دوه مساحه کې چهر څومره مایان وجود ولري لته یې نو غدي منځزي د شکل کرن ور کې د غمایان دیوبونه تقریبا نیم متر متر قدر ته الوزي رجګي ځکه د ډیر سخت یو کرن ورته ول کې د شکل روزي نو د منځزي کواړی یو کلوي مایان دی نو هغه شی چې لته موجود وي یعنی ساخلی تبه نه غدي منځزي پکې.
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. د له پوهنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب ځازیو ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار تر څنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اوري؟
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نخفه نه شي نو هغو سره تللی و هلته مایانې نیول د سره د خپله د مایانو یو جال و غوښتل یې چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي د خته برخ ورکړي نو کله چې دا جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و نو هغه بل یو دوست یې و هغه دومره متوجه نه و شوی چې د دی په اوبو کې دا یا د لین د سره ده او که نه ده نو هغه متوجه نه و بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د برخ نیولی و د حالت کې چې دی کله غورځېدلې په ځمکه باندې بیا دوی متوجه شي ورغلي ول ته امبولانس راغوښتی و هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و نو کله چې ډاکترانو چې کلی و هملته یې ورته ویلي و چې لکه دخکې هېڅ د 100% کې 1% هم امکانات نه شته چې بس سا بېرته هغه شي یا کوم زړه داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شاټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقیق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي چې د برقي شار تر څنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ آر پي جي سي ورته وایي په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده چون دا په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي. په اوبو کې په سلهاو انواع نور دي چې اکثر یې په سترګو نه لیدل کیږي، ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره چې دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار په حصه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي چې تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ یا په جال باندې راونیسئ، نو کله چې ته برق ورکوې د مایع مخکې له دې نه چې تا ته لاسته راسي ته ونیسئ تا په اوبو کې وژلی، نو کله چې مایع په اوبو کې ته مړ رانیسئ د دې خوړل حرام دي. دې ته زه د مایانو ښکار نشم ویلی، دا واقعا د مایانو نسل کشي ده.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید له نږدې 150 کلونو راهیسې کبان نیسي او خرڅوي یې. دی مو د کبانو د نیولو له څو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډېر مضر او تاواني دی.
برق گرفته میشه که برق شارت میشه که در جنراتور او بمب نقطه میشه.
برق سره نیول کیږي چې د جنراتورونو په واسطه برقی شارت ورکول کیږي. لاسی بم اوبو ته راچول کیږي چې کبان ښکار کړي. چنګک کینخلی او جال کې هم نیول کیږي. د کبانو د نیولو تر ټولو مضر ډول د برقی شارت او د بم په واسطه ښکارول دي. دا د دوی نسل له منځه وړي ځکه چې واړه بچي هم وژني، هغه چې هیڅ د خوراک نه وي. دا د دوی قتل عام کوي.
دوستانو یو بل کب نیونکی پرویز محمد چې د کابل پولی خشتي جمعه ته څیرمه کبان خرڅوي وایي چې زه تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندي ډول دی.
خود موګه میګرین په جال لري، موږ کوم جال میګرین؟ جال 3 انچ 4 انچ 5 انچ
مخ خپل جالونه لرو په جال کې نیسو. 3 انچ 4 انچ 5 انچ ډول ډول جالونه لرو او کبان پکې نیسو. سروبي ته پسیزو، غربان، سیاد او داسې نور ځایونو ته پسیزو. څوک چې کبان نیسي دا پیغام ورته لرم چې په جال کې دی نیسي. دا ښه ډول دی.
پیغام مو مستک کړه جال بیرم خو بس.
لونی میوه وشکوا او وی خوره خوونه په تبر موه. دې ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بحث کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداري اصل وایي. پایداري معنا دا ده چې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپله منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو ولې ونه یې پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلاسی وایو په اجزاو کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان د ټول پغه کې شاملېږي. یعنی هیڅوک په افغانستان کې د قانون له مخې دا حق نه لري تر څو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې د منع ده.
دوستانو، کب خرڅون کې پرویز محمد ته بیا هم غوږدو. د طالبانو د وخت کیسه کوي چې زیاتره به یې له سروبي کبان راوړل، خو اوس دی وایي
بام شورتی که میگنن جنتر میگنن نس شگو میگنن خراب میگنن. حالا سگه به شما این موید زیاد د وقت وطن
د څوک چی د جنراتورونو په برق شارت او د بام په واسطه کاروي د ټول نسل لمنځوړي. اوس وګوره کنه د طالبان په وخت کې به موږ لسروبي ډیر کبان راوړل، دوه درې ټنه ماهیان راوړل کېدل، اوس ټول له پاکستانه راوړل کیږي. همدا ده چې موږ خپل ځان ته ضرر رسو، نو ولې باید ځان ته تاوان ورسو؟ په جال کې باید دونی سوچي همیشه ووسی
چلو به خاطر راوړل کېدل جول بیرین یمو دوی وخت بوشه
وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما
هم زولو د پرویز محمد خبرې ته کډیر شونو رښتیا هم مخ خپل په خپل په تبر وهلې. هغه کبان چې لا سروبي به مترلاسه کول اوسې له نورو هیوادونو راوړو، ځکه خوای کنه چې خپل لاسا تم دښمنی په دې هیله چې نور خپل په تبر نه وهو او خپل لاس د ځان دښمن نکړو. نننې تاندې څنګه رانغاړو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څنګه. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه دا او نور خبرونه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. اوس ما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شي shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
زدا وطن او بدان خرم خدمت به ضرور خام زدا وطن او بدان خرم خدمت به ضرور خام پکی د عمر خزانه خرم خدمت به ضرور خام پکی د عمر خزانه خرم خدمت به ضرور دا زنده پیمان دے غلام پکی کرما دا زنده پیمان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما
نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلام. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ نننې خبرونه پیلوو. ځینې نارینه وو ته دا شرم او ننګ ښکاري چې میرمن، لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي. پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي؟ که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي، دا کار څومره ګټور دی؟ روانه خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، سمک پټولنه کې ځینی خلک دا فکر لري چې خځه نشي کولای ګټه وټه وکړي او لاسته راوړنې ولري. دوی په دې فکر دي چې که میرمن، خور یا لوري له کوره بهر کار کوي او یوه اندازه پیسې لاسته راوړي، دا د دوی لپاره د شرم خبره ده، ځکه چې خلک یې ښځه ګټلې بولي. په همدې خاطر د ښځې له کار کولو سره مخالفت ښیي، یا داسې هم وایي چې د ښځې به نو څه ګټه وي یا د ښځې به څه توره وي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې ښځه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالي ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې ښځه باید د څلورو دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او که نه.
د ښځې ګټه به څه ګټه یي؟ وایي څوک چې د ښځې ګټې ته کینی هغه نو بیخي سپیرو خاورو ته ناست دي. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنی ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. خو دوی دا یوه لسیزه نه، درې لسیزې دوی دا ونه ازمویل چې یعنی پوه نه شول پې چې د ښځو نه کار کول د ټولنه له فلج سره مخامخ کوي. یعنې د ښځې کار کولو نه دا معنا وانخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنې یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینهو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي، تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
نو ته همدا خبرې دي او ایونچلی هیڅ وخت یو ښځه هیڅ وخت نه پرېږدي چې هغه په آزاد توګه خپل ژوند وکړي او د کور په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي. زه هم همداسې ایونچلی یم چې د کورنۍ والا یعنې ما یو تره زوی دی چې د ما نه یو کال ورکوټی دی. تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. او د همدې د خاطره دی چې په پښتنو کې د اقتصادي ستونزې چې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې دا ټول د کور مسؤلیت د یو کس په حق لري او یو کس په غاړه او نور ټول د کور غړي ورته ناست دي. دا خبرې خو معمولې دي چې ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د موږ په کورنۍ کې هم داسې یو شی تیر شوی دی چې زمونږ زما کاکا خپلې خور ته چې اوس یې واده کړی دی، نو د خپلې خور مې ورته وایي چې یعنی دا ډېر بېغیرته ده چې په خپله ښځه باندې ګټي. یعنې ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوسې، له کوره باندې ونه وځي او بس مېړه داسې ګټي بېرته راوړي، چې دا غلطه خبر ده. نو داسې پېښو سره زیاتره پښتانه همداسې مل دي او ځینې همداسې پښتنې پېغلې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي که نه، له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی وایي چې ښځه یاد کور دا یاد کور دا خبرې په دوی د ټینګ رانیولې دي او بس وایي چې په دې کې د مونږ غیرت له منځه ځي، د مونږ ښځه په ټول ویني. په باوجود مثلا ځینې ښځې ډېرې په حجاب کې بیرون وځي، یعنې جایز ده په کې خپلې ښځې دیم پرېږدي چې په جای په خپل حجاب کار وکړي. د امه مخکې هېڅکله دا خبر نه کوي، خو د امه په شا پسې په دا خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکي وګمه وایي د دوی اقتصاد ډیر ضعیف دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ د پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به خلک پلار په بدنامه یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد نه دونه ښه نه ده، یوازې پلار مې معاش اخلي، خو ما مکتب ویلی ده. کله چې زه وایم کور کې چې زه غواړم معاش واخلم، که نه یو وظیفه یو معلم سمه یو ځای کې یا یو بل کار کورنۍ سره مې په اقتصاد برخه کې مرسته وکړم، نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي سې نه ده دسې هغه خبره ده مونږ ته درېږي، یعنې بده یې ګڼي سي، وایي دا د ښځې معاش ته ناسته مونږ ته باندې ټولونه کې که نه دسې یو هغه درېږي، وایي دا بېغیرتي ده، ښځه باید معاش وانخلي. خو دوی ته دسې د هغه
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملی چې لور، خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دی دې ترې ګټه واخلي.
نه لرو داسې څوک چې هغه مقصد مونږ د هغې معاش ته ناست یو یا مقصد اوسي د کور نه بیرون وتی شي، هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوی شي، خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه معاش ولي مونږ د هغې معاش ته ناست یو. ولې یو دغه دی یو پښتو ده، مقصد دا څوک نه شي برداشت کولی پښتون سړی چې هغه د هغې لور معاش ولي ښځه معاش واخلي. په زړه کې یو دغه تېری داسې یو خفګان احساسوي، مقصد خپل ځان دې شي مخالفت کوم، ما خپله نه خوښېږي چې لور مې کار، ما خپل نظر داسې زه نه غواړم لور اته مورتن لرو چې یاره د ماش ولی او دغه د ماش ته پاره دي د مخه دغه پته مو سي خپل شخصا د خپل کورنۍ مخالفت کوم.
خوشته داسې ډېر نجونې چې د کورنۍ له نارینه سره اوږه په اوږه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي، او دا یې ثابته کړې چې نجونې د کور د نورو کارونو تر څنګ د کور په خرڅ کې هم فعالیت کولای شي. زمزمه یوه له همداسې نجونو څخه ده چې د پلار تر څنګ کار کوي، یوه اندازه معاش اخلي او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلې زمزمه وایي، زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي، د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکه یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او دا مې کورنۍ ته ثابته کړې چې ښځه نه یم، زما د کورنۍ ژوند به په ستونزو کې. خو اوس چې زه یم د دوی ستونزې هواری شوي دي او رستر ولې ستونزې هواری کی.
زمزمه وایي، د کورنۍ غړي اوس پوه شوي چې ښځه کولای شي له کورنۍ سره مرسته وکړي. دا وایي مخکې به یې د کورنۍ غړو زړه نه ښه کاوه چې دا له کوره بهر کار وکړي.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولی شي، مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، حتی زړه به یې نه ښه کوه چې زه بیرون کار وکړم. خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم، او اوس ټول راباندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم. موږ په افغانستان کې که په نورو نړۍ کې وګورو چې ښځو ته زمینه برابر شوې، ښځو تر ډېرو لوړو پوړیو رسېدلې دي، او په دغه ناچیزو البته امکاناتو باندې چې په افغانستان کې دي، بیا هم د افغانستان ځې باتورانی دي. هغه څوک چې دا خبره کوي چې نشي کولای، دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او وایي چې خزای نشي کولای، خو په اصل کې دوی پوهیږي چې خزای کولای شي.
لیکوال او کرکتون کی ډاکټر محب الله زغم په وینا، زمګ د ټولنې د ورسته پاتې کیدو یو علت دا دی چې میرمنې تل اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لری ساتل شوې دي. که په یو کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي، نو اقتصادي ستونزې به تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یوه خبره کوي چې وایي، زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر په یوه وزر الوت کړی دی. نو یو وزر نر دی، بل وزر میرمن. که چیرې دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل همدا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محرومې ګرځول شوې دي. دا ډیر غلط کار دی، په دې چې که په یو کور کې فرزن اته کسان وي، که یو کس دوی ته کار کوي، دی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسانو ویشي. که دوه کسان کار کوي، د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي. نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي، اقتصاد یې بهتره کیږي، او بله دا چې ښځې هم د نرانو غوندې عین انسانانې دي او عین وړتیاوې لري، عین استعدادونه لري. ولې به کار نه کوي؟ ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي؟ زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک پیدا نشي چې داسې خبرې وکړي.
ډاکټر زغم همداراز زیاتوي، دا ستونزې یوازې زموږ په هیواد کې نه، بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې میرمنې له دا ډول مشکلاتو سره مخ دي، او د بشر تاریخ تل نرسالار و.
داسې ده چې د بشر تاریخ دغسې نرسالاره تاریخ دی، نه یوازې زموږ په ټولنه کې، په ټوله دنیا کې. تاسې وینئ چې په غرب کې، په امریکا کې هم تر د شلمې پیړۍ پورې میرمنو د رایې ورکولو حق نه درلود. تر هغه څو کاله مخکې میرمنو د کار کولو حق نه درلود. نو دا د نرانو د ځان غوښتنې انتها ده چې دغسې خبرې کوي. حال دا چې هیڅ توپیر نشته، دوی باید پر ځان باندې باور له لاسه ور کی، او په خپلو هڅو باندې، په خپل زیار باندې دوی ته ثابته کړي چې زه تر تا کم نه یم، بلکې تر تا ښه هم یم. هر میرمن دغسې وړتیا لري چې داسې کار وکړي چې نران ورته ګوتې په غاښ شي.
د دیني عالم احسان الحق حنفي په وینا، میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپله خوښه کار وکړي، او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي.
په یو داسې ځای کې یو خزینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي، نو شران هغې کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، معاش واخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي، نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینهو پورې مربوط دي؟ حتی مونږ ته دا خبره روښانه ده، مونږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټول ورځ کارونه کوي، پنډونه په سرونو باندې راوړي، شفتل را چلوي، واښه او ګیا بیا را چلوي. نو خو دا هم ګټه ده، څوک څوک هلته په یو شکل باندې ناست او څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده. هغه راته نه ښکاري، نو راته پیغور ښکاري، نو راته غیرت ښکاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بې ننګي ده او دا بې غیرتي ده او دلته بیا مونږ د ښځو لاسته ناست یو.
درنو اوریدونکو، خځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نستړی کیدونکې همکاري او همدردی ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نویت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشاله او سوکاله ژوند زمينه برابر کړي او د ژوند له رنگینۍ خوند واخلي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړي مختلفونه راوستوي. د پوسپکس پتیمو دادی په کابل کې سوار لسیه ویا، هرات کې سلویخت، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې سلور، په خوست او کندوز کې یو. تر بیا مو